زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشي شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلي دي. ښاغلي پرایس د هغو کسانو مننه کړې چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې مرسته کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکی تېره شپه د اوکراین وګړو ته په یوه ویډیویي وینا کې وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې، حتی د ده په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کلاباند ښار ماریوپول کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو ژمنه کړې ده. او اسرائیلي ځواکونو ویلي چې نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني وګړي وژل شوي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوې. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطعې څلور غړي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر اسرائیلي پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: له نشه‌یي موادو سره د مبارزې لومړۍ دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مو څو میاشتې تیرې شوي خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روژه سوه، هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د ښځینه معتادینو د شپېته بستریز روغتون له مسؤلي ډاکټرې خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو مېرمنو د درملنې په برخه کې پر ستونزو غږېدلی یو.
اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کښ له امله مې سل لکه افغانۍ تاوان وکړ.
کمی بانک نه وای کړلی، هغه شپېته ده پنځو شپېته ویا لکه روپۍ سمات پرتې ویرم بیا تجارت مصرف کړی وای، اوس بې ادي اکل په دېرش لکه روپۍ په دوه لکه روپۍ راته ګټلې وي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
والکانو دا لیونه دی چا دی؟
هله درځه چې ځو پاسه دې را پرې کړه. کمکله د چا په کار کې څه کار لري؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. له نشي مواد سره د مبارزي ځنګړو پولیسو لومړی دورې تر زده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. دی پولیسو ته د ولن محاله سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول سوي، خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول سوي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري. له همدې امله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې دا پولیس په اتو برخو کې روزل سوي دي، خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت طرفدار رئیس حسیب الله احمدي وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه.
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول، د مظنون څخه تلاشي اخیستل، د کورونو تلاشي کول، د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعاله پاتې کېدو یادونه کوي، خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړې قطعه یا ان آی یو د تخنیکي څېړنو برخه یا ټي آی یو، له نشي موادو سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا اس آی یو او داسې نورې برخې اوس نشته. د طالبانو حکومت ویلي چې له څلور میاشتو راهیسې د نشي موادو لسګونه واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو د کوکنارو په وروستیو دوو فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي سوي. په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي.
طالبان یو نوی تعهد لري، تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر په ورکولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړي دي. دا یو نوی اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې دي. هغوی نسي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي دي.
په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل سي، او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي، دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې یو څو میاشتې تیرې سوي، خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښ دي، خو وایي چې د نشي موادو د پریښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري. د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
صابر شاه په خوا چست کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زندانی کړ، خو په دې موده کې د ډاکټر او درملو پرته چرس پرېښي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوارو خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابر شاه او کندهار ولایت سمد چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسې په زندان کې شپې او ورځې تیروي، وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډېر دي او دوی ډېر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه همدا غوښتنه ده چې روژه سوه، هوا ګرمه ده، مبارک روژه ده، خو نفوس ډېر دی دلته، داسې ډېر دی چې دا خلک آزاد کړي.
شپاک میاشت کی چی دلتا یم دلتا دا معتادانو شمیر ډیر دی روژه هم را رسیږي او دلتا ډیره ګرمی ده زما هیله دا ده چې موږ دې خوش کړي دلته زندانیان بیخی ډیر دی په یو بلاک یو سلاویا زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پریښې ده نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به یې خوشې کړي د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 15 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده معتاد له نشهیي موادو څخه د فزیکي واټن تر څنګ دې ته اړتیا لري چې له نشهیي موادو څخه په ذهني لحاظ هم لرې کړل شي په دې اړه ارواپوه سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشې کېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کړي
یکی از روش هایی که د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پریښودلو ته اړ کیږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پریښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسېدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپو پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بستري کړي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي سره لدې چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوو لسیزو اوړي خو بیا هم د دې برخې کارکوونکو ته خلک په سپک سترګه ګوري په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټره خالده وایي کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم خپلوانو هم کرکه راڅخه کوله خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومې طبقې خدمت ته دوام ورکړ دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټرې خالدې په دې لاره کې کومې ستونزې ګاللې په دې اړه مو له ډاکټرې خالدې سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې یې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ
ما د دې خاطر دغه مسلک مې انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د هغې یو معتاد سره کومک کوو د تداوي په برخه کې هغه تداوي کیږي په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتو نه
زیاتره وخت دا معتادین چې ځینې نشو خواته مخه کړې دي هم وایي چې ولا له یو چا سره کېنستم چې هغه نشه کوله بالاخره زه هم ورسره معتاد شوم تاسې ولې دومره وخت هم ورسره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد نه سوس علت یې څه
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار یعنی مونږ چې ته پویلی وو دغه د احتیاط په برخه کې زموږ معلومات نه وروسته وروسته چې دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازارو په هکله زه پوه شوم همدا وجه و چې مونږ خپله د نور هر چا نه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه اضرار لري څه عواقب لري او د دې خاطر مونږ احتیاط خواته لاړو نه
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده، یو بېله برخه ده، یو بله دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات وو. اوله کې چې زه راغلم، هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي، او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تمسخرامه ایز خوندی چې تاسو خپل موتات نشي کنه. اول وختونو کې رښتیا ماته ډیر مشکل وو، ځکه چې اوله کې چې زه راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه وو. وروسته دغې نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په بخش کې څو کریکولمونه مونږ واخیسته، سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې، دغې نه پس زمونږ معلومات اضافه شو. اوس فضل خدای مشکلات حل شوي.
ځینې مشکلات د خاطره دی یادی دي چې سره تکوله شي ست مشکل سره مخ شوي؟
طبعا خاطرات خوشته ده، ځکه زما زیات وخت کېږي په دې برخه کې چې زه کار کوم. تقریبا 12 کاله کېږي زما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی مونږ ته یو رقم تشویش او دار و، چې ځکه د ډی ټاکس په حالت کې چې مریض اول وختونه کې چې راځي هغه مواد ور باندې قطع کیږي، حالت خراب وي، یعنی مونږ نه پوهېدو چې مریض سره څنګه برخورد وکړو. وروسته وروسته مونږ ته اوس د ترینینګونو په برخه کې معلومات اضافه شوي، اوس مونږ پوهېږو چې یو مریض سره څنګه برخورد وکړو.
لاسته راوړنې همدې برخې کې څه دی؟ دې سره ته ویلی شئ چې په دې دونه موده د کار کې چې تاسو کړې ده تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړې؟
په دې موده کې څه د پاسه 2000 زنانه او تداوی شوي، چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه ده کړې.
د ښځینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې څه شی تاسو ډېر ځوروي سي په وسم نه ده پره خو ځوروي مو ډېر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپله زما په نظر یو غټ چالش دی، ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي، اول په دې اقرار نه کوي چې دا معتاد دی، او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی دپاره راشي، ځکه دا یو استګما یا لکه اجتماعي بولي. دوی اجازه ورکه چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کی، نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي، ولی با وجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي، او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه، یو ځای معتاد دي هغه ښځه حاضر دی چې تداوی لپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي، او دا خو باید فامیلی تداوی شي، ځکه کچېره زنانه تداوی شي او خاوند تداوی نشي دوباره بیرته چې کور ته ځي هغه بیرته معتاد کیږي. نو دغه یو غټ مشکل دی، یو ځنۍ دلیل د زیاتره زموږ مریضانو هم دا دی چې ښځه د خاوند په واسطه معتاد شوی، یعنی دلیل د معتادیت د زنانه هم دا خاوند دی، او بیرته دا خاوند نه غواړي چې ځان تداوی کی، زنانه غواړي چې تداوی شي، نارینه نه غواړي. نو دا یو مشکل دی چې موږ ورسره مخامخ یو.
په دې ټوله موده کې چې تاسو دې برخه کې کار کړی ده، لاسته راوړنو په باره کې دې سره ته ویلی شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې د احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځ ته راغلې، ولی مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتو نه جلوګیری وشي، او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅوله د دې په خاطر چې دوی سره د هغه موادو پیسې نه و، او مونږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي، او یا ځینې فامیلونو سره چې ښځه معتاد و د هغې فامیل بیخي قطع روابط کړی و، مونږ پس د دې نه چې دوی تداوی شوي دغه مشاورت فامیلي په اساس هغوی بیرته خپل روابط سم کړی او دغه مشکلات حل شوي، او مونږ سره یو مریض و یو جلی مونږ سره بستر و چې چاغه په خاطر چې دا موتات او چانه وختل چې دې سره واده وکي او مشکلات سره مخامخ او پس د تدوینه مونږ فامیل بیرته دوی سره روابطم خشو او نامزاد شو بیا واده وکړو اوس خشوند لري او مشکلات حل دی ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست چه ولی تلویانو در معتاد و ماشومان درملن گران کردی؟ و دی آنه با دکتر شفیق الله شریفی خبری وارو
ماشومان غیر مستقیم استفاده کون که یا پاسیف یوزرز دی په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي هغوی په خپله مستقیم نشه یي توکي نه راخلي. د حاملګۍ په وخت کې مور نشه یي توکي استفاده کړي هغه روغ دی دنیا ته راځي یا مور یې روغ دی د شیدو د لارې او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشه یي توکي کاری هغه غیر مستقیم استفاده کوونکی کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغدي کېدل یا هغه مسایدوالی ډېر د نشه یي توکو ته دغسې د دې دغه ریکوري یا رغېدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي. توپیر یې همدا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی دغه استعداد په اساس موږ وړاندې کوو. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري نو هغوی باید تداوي شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندي محیط وسي، د نشه یي توکو خلاص محیط وسي تر څو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردای د غزنی ولایت کریم چې تیر کال په دیرس جری بزمکه کې بانګي کړلې وی وایي چې د بانګو کښت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د چرسو په کاروبار کې یعنی دې 100 لک افغانۍ تاوان کړي اوس د بانګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکې یې په خپل ځمکه کې ګټور بوټي کرلی وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅ ډول تاوانونو سره مخ شوی دی دا به خپله د دل خولې واورو.
ډیر چیرې بنځه کما کړلې په چرسو باندې خوږی د دې په ځای ما کړلې وس ما ته ګټه وکړي خوږی هیڅ ګټه ما ته نه ده کړې. حتی کې وو ما ته دنیوي تاوان هم ورسوه په اخروي تاوان چې هر کونه مخ ما ته دنیوي تاوان هم ډېر ورسوه ځکه ما چې کومه سرمایه درلوده یا مې د اولاد لپاره کومه نفقه درلوده هغه ټوله ما دې په کرلو کې په اوبو په امبارو په دوو کې مصرف کړل خو ما ته هیڅ ګټه ونه کړه ځکه چې د آرام بوټی د آرام بوټی د دې په خاطر باندې ما ته اخروي تاوانونه وکړو ما ته دنیوي تاوانونه هم ډېر وکړو زه ډېر سخت ګرځاره کړی د دې په خاطر ما زه به د کال اویا اتیا لک روپۍ ګټه ځینې خما تقریبا تر 100 لک روپۍ ډېر تاوان کې وکړو او زه اوس هم پورولی یم دما سي څه جایداد حلال روپۍ بیا هم ټول چولالې زه ډېر در بدر کړم په دې باندې ما تقریبا ما شپته اویا لک روپۍ سرمایه درلود ما دا ټول په مصرف کړې ما ورمات به دا 500 یا 300 لک روپۍ ګټه راځي خو دما غ سرمایه هم لاړه هم ځکه مېم کې ولاړې اڅه سرمایه چې ما درلود دا مې ټول ولاړې او زه اوس ډېر قرضدار یم یله ته خدا وو چې په دې بارانونو په اوس په دې د بوټي شو هغه لوند کو خراب کو کله چې موږ دا وو چې هغه نو چک کو کو کارګرو له ما ډیر روپي وغوښتي ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت کې د قیمت راول بیا دی ل 150 روپۍ څخه تقریبا 3000 روپۍ ته کیلو رااله په 3000 روپۍ هم چانه کول بازارونه سره خراب سو او سم ماته ټول پراته دي تقریبا شپته اویا کیلو او سم ماته پراته دي څو کې په 1500 روپۍ کیلو نه کوي په 2500 روپۍ کیلو نه کوي نو دا اکټا ومنه ماته وو ته می بانک نه وای کړل هغه شپته دین دوش په تاویا لا کرپی سمات پرتې ویرم په تجارت مصرف کړي وای وس په اډیا خپل په دیر څخه کرپی په 2 لک کرپی راته ګټلې وي سرمایه به سرمایه پرته او ګټه به 2 لک کرپی کړي اوس کوم سرمایه ملاله قرضدار يم در بدر يم ټول کارونه خراب شو یلته خدا د زهرام بوټی دا کوم شي ناروا ده غ ناروا ده ناروا بوټی څه په ځون دم څو ګټه وانه کړي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د انوار او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي. دا چې انوار ته ولې درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما وگرما ودرے کا جیل تا روانی
کیا انوار داتے دادے وزاڑی میں
السلام علیکم اگرما ستڑے مشی
خیر ویسے تام ستڑے مشی
خدای دے خیر کی جیل تا روانی
دانو چھو دے خاندہ خبر دا خیر وہ ولی بیزای خاندی یارا لکه چی بیا دی خب شرابو باندی زان پرسا ولی ده کچنگا
اتا زما پرسا ول چکوی دار اتا ہوئی چی چی تروانی
زی یا واده تروانیم
کاخا واده تروانی
گوره تو زمو کروار شا زما زوی پا کور که دای زی تر دوده خوڑل وروس تا بیر ترازم بیا و تر سهار پوری خب بندار کسره نو تا چنگا پا دی حال که راسا را بوزن؟
اولی ما کلیخ کلیدی او که پا چلورو روانیم
تا چه نشاشی نو پا چلورو چه چه سام لیوانای در نجور شی
دا خو تا جماعت نده چه پا نشاکی پا نورزم وادو خو میلوی خنده ساتیری او توکی خو پکی می کنه خدای دی خوالکا
توکی پکی ایلا دی خو لغت بندی دی
یعنی زمان چه خده خر یول که
خر خو خده بار وڑی تا چه نشه چه ایت پا خبر هم نپویگی پا شرمو با میو شرمو ویو سده
زدارنا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانه را نجول که
خسامه ده موتر تا راپورت شه چه نوخته کیگی
اسامه ده 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 در پورتا کیگم ده دروازه خلاصه کم
چه که وی چیز ما دروازه تا رغلی موتر چلوی پر آقا بله دروازه راشه
خا خو ده ده زوره و را پدا بلا دروازه بدرشم
اوف ده ظالم بچه ده ده چومره دیر شراب سخیلی دی ده خود چوم متر لری بویونه پورتا کیگی ده سی نوی چالتا مو پو جنجال اخته که و سره
زاره کتو کدارنه ایزم ده کیگی تو بوای وازی می نن شراب سخیلی دی تا خون ده خونیم زو خود ترم ده سی مستانه کرسم زخو شرابیم چه خطر آثار جنگ کری
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینو
سماده در صاحب شده چی کینی اوف دا موسیقی چونگه الوره ده خو گونه را کانه کرده
چی موسیقی در بانده با ده لگیگی رازا چی لگ لری کینو
موکو با لری کینو خدا نور خلق با چه کوی ده دا کدنه سالونو گوره او دا لوی لفی کرونو گوره
خیر ده لک صبر وکه اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي
یاره دا موسیقي نشم زغملای مغزیر او خوړل
اوس سړی ودی شرم وولو نو تا خو آسانه خبره ده پخې خو یې نه دی راتړلې راځه چې ولاړ شو نو
وروره دا سال ده مغزمو را وخوړل دا موسیقي ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو واده ده او کلي وخانو
اوف لیوانا یا آقا چه دیو شرمه اولو چپ شنو
ولی چپ شن
ولی کانو دا لیوانه دی چه ده
حالا درزه چی زو پاسه دی را پریکره کمکلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی
دوی پویږي او کاری یارخه ویلې دي چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کده
څنګه څه کار وسره لرم
وسره تل و نه کپ صد کې ولې نه قغال مغال کې دا سړی نشه ده کسب لا وهلې ده والا کانو دا سړی سوق دی او چا خبر کړی ده
اجی صاحب ډیر وبخې د ایز ما سره راغلی د ده پر ځای زه بخنه غواړم یا اشتباه ځنې وشوله ډیر زیات وبخې
ته ستا خبره پرېږده بابا څه اشتباه رانه وشوه
اوف د خولې نه څومره مردار بوی ولاړېږي دا بدبخته خو نشه ده زموږ خادۍ را خرابه کړه
خیر دی اجی صاحب اشتباه زما وه دا دی همدا اوس ځو یارانواره په شرمو دي وشرمولي